द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو باندې کوم ملګری اوسئ. اول هم وزو پر رومانی رپورټ اړخته.
قدرمن اردوونکو د ډیو راډیو د ټي وي ساعت خبری خپرونه ته نیخ پنه غو واشنگتن ډي سي نه وغږی د پاکستان د کال 2018 د سرشمیرنې عمل سر ترسیدلې دی او په دغه کې د مختلفو صوبو دغه شمیرې ښکاره کړې شوې دي چې پکې تر ټولو زیات دي. یوولس کروڑه د پنجاب آبادی ښودل شوې ده. د سند صوبې پکې څلور کروڑه ښودل شوې. د خیبر پختونخوا درې کروڑه څه د پاسه او دغه شان د بلوچستان یو کروڑه درویش لکه آبادی ښودل شوې ده. د قبایلي سیمو آبادی 50 لکه خودلی شوې ده. په دغې باندې د پښتنو ملت فعاله ډلو مشرانو نیوکړې کړې دي او بلکې تمامو سیاسي پارټیانو د خیبر پښتونخوا چې کوم نمائندګان دي نو هغې په دغې باندې نیوکې کړې دي. وایي چې د پښتنو آبادي کمه خودلی شوې په دې وجه چې د دوی حقونه همیش لپاره په دغه کمه آبادۍ ښودلو باندې وخل شوي او دا هم د دغې یو کوشش دی. نور تفصیل به د ډیو راډیو خبریال احسان احمد خان تاسو ته وړاندې کړي.
په پاکستان کې سګنی کال سرته شوی د سرشمیرنې وروستو چې د آبادۍ په حقله راپورونه مخې ته راغلي. د ملتپاله قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د دغه ښودلې شوې آبادۍ په اړه څه وایي او د سرشمیرنې دغه راپور ته په کوم نظر ګوري؟ په دې حقله یې ډیو رادیو ته خپل عکس العمل څه دا ډول څرګند کړی.
نیشنل فائنانس کمیشن کے ہم اس کو دا پنجاب پردے مطابق کمی راغ ہے اور جموں کے ذاتی شروع چار ذاتی راغ لے گئے مجھے دارے مطابق منتا خپل حق ملو شی نو دا بم جموں گا جو دے کمان دے چیتا ہوں گا وہی چی پر دا دے کمان دے شی
دا عوامی نیشنل گوند یو مشر افراسیاب خٹک پا وینا دا پختنو دا بادا اشمیرا کما خودلو لوی علت دا وسائلو پا ویش کے حغبرخا نمنل دی کم چے دا پختنو حق دی. جواری جوتا نموڑی ویل پختنو سره په پاکستان کې د آبادای په اساس سیاست تر سره کیږي چې د دوی ګوندې منلو ته تیار نه دی.
پاکستان کې د آبادی سیاست سری د ډیر اهمیت لرلې دي. ټول سبا یو اویا پوری شکرې په پنګار په پاکستان کې وو په وخت پوری آبادی چې وا د وسایلو تقسیم دنیا نه وو. کچھ کلا پنگال لاؤ تو وہ پنجاب آبادی زیادہ شو پاتے پاکستان کے نو دئی دستی ہوئے تھے اس کو آبادی سے نہ وہ آبادی کو بنیاد تقسیم کی تاسو وګورئ پښتانه چې دي پاکستان کې په هیڅ صورت سره پر کم از کم داسې 50 میلیونه پورې وي. زمونږ سیاسي پارټي هم په هم دا سوال یقیناً اوچتوي، ځکه چې دا خو ډېر بنیادي خبره ده چې د حقوقو د ټاکلو لپاره یو معیار دی، یو تله ده. نو که دې تله کې دوکه وشي نو بیا خو حقوق ټوله مسله کې دا ورانېږي. نو ځکه په دې خلاف آواز اوچته وکړه خیر وي چې ریاستي نظام دا نو چې چل بل کوي، او دا یو قسم ته بېلګه ده یا نمونه ده چې دا ابدې شمېره چې دا ابدې طریقې سمه خبره ده.
د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمو مشر اخونزاده چټان هم د دغه سرشمیرنې راپورونه غیر حقیقي ګرځولي او وایي تسلیمولو ته نه دي تیار.
کاره په نظر باندې راځي چرته چې په کوم ځای کې دا خبره زه بار بار کوم چې زمونږ خلک 15 بچي راوړي، دا هغوی آبادي نه ده شوې واشوې، او چرته چې خلک یو بچي راوړي، دوه بچي راوړي، دا هغوی آبادي شوې واشوې ده. او دا موږ ته په هیڅ حال باندې منظور نه ده. زمونږ ډېرې زیاتې تباهیانې شوې په دې ملک کې د وسایلو حساب کتاب چې کوم دی نو دا د مردم شمارۍ د دنیا باندې دی. نو موږ دا مطالبه کوو د زمونږ د صحیح طریقې سره مردم شماري وشي. دا کومه چې دوی د بېګار په تور باندې کوي چې د سکول استادان ګولېږي او هغوی لاړ شي او د یو ډبې په سر باندې کېني او چېرته یو ماشوم را ونیسي او د هغې نه تپوسونه وکړي او یاد نو دا شی موږ ته قابل قبول نه دی. نو دا خو زمونږ دپاره نه ډېره غټه د نقصان خبره ده او ډېره بیا د تباهي خبره ده. او دا مردم شماري دا کومه چې د موجودو شوي دا موږ ته په هېڅ حال کې منظور نه ده او قابل قبول نه ده.
احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه ته وګي په ریډیو باندې او په ټي وي باندې دغه پروګرام اوري. هم سملګری اوسې یو سم په پاکستان کې 2018 کال کې تر سره شوی سرشمیرني نتایج په دې حق لا تاسو زمګه په خبرونه کې رپورټونه او مهم معلومات اوریدلې دي. په دغه کې د سیاسي ګوندونو او د سیاسي مشرانو لخوا چې کوم خبرګونو هغه تاسو باندې واوریدو، سم عام خلک په دې باندې څه نظر لري، او بیا د مدني ټولنې چې کوم غړي دي هغوی دغه نتایجو ته په کوم نظر ګوري، په دې حق باندې تفصیل لري ارشد مومن په خپل دې رپورټ کې.
د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو آبادی په شپږمه سرشمیرنه کې 500,000 او 14,000 ښودل شوې ده، چې پکې 45,000 او 55,000 نارینه او 45,000 او 45,000 زنانه دي. سرشمیرنه کې په قبایلي علاقو کې د نرخزیانو شمیر 20 ښودل شوی دی. د 1998 سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو آبادی 1,50,000 او 84,000 وه. په آبادی کې د اضافه شره 2.41 مخې ته راغلی. خو د قبایلي سیمو سیاسي کارکنان وایي د قبایلي ولس شمیرنه کمه ښودل شوې ده، او د محسن دول په وینا دغه شمیرنه کې ټګي شوې ده.
نو د ایډی ام ای د رپورټونو مطابق زموږ سر شمیرنه چې کومه شوې ده، نو شمالي وزیرستان ما د 2,00,000 باوجود دې چې درې تحصیله پکې نه وو او 1,50,000 په افغانستان کې پراته دي. دغه شان د نورو قبایلو علاقو هم لکه چې هغه ایډی پی شوي وو هغې سر شمیرنه ډېره زیاته وه. نو دا خو د هغې خپل رپورټونو نفي ده چې کم دي په خپل کم شمیر په ایډی ام ای ولکه، دا خو د هغې رپورټونو نفي ده. زه دا نظر ګڼم چې زموږ سره ټګي شوې ده، په دې دغه ټګي د پاکستان ریاست کړې ده، او د کوم ادارې دا سر شمیرنه
د قبایلي سیمو آفتونو په وخت د نظم ادارې ابډی میش میرو تر مخه د شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر ایجنسی، اورگزی او کورم ایجنسی کې د کال 2015 مارچ میاشت نه تر اکتوبر کال 2018 پورې 2,25,015 بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. عبدالله ننګیال وایي که د پاټا شمیرنه صحیح وښودل شي او د خیبر پښتونخوا سره زم کړل شي، نو د آبادۍ لحاظ سره به د پاکستان دویمه لویه صوبه جوړه شي.
نو د پاکستان دویمه غټه صوبه به پښتونخوا ثابتې ده. او که دې ته وګورو چې ټول پاکستان بیا د پنجاب سرشمیرنه په لاهور شي کېږي، د سند سرشمیرنه په کراچۍ شي کېږي، خو د پښتنو د بلوچو سرشمیرنه په اسلام آباد شي کېږي، نو دا انتهایی د شرم او د افسوس خبره ده چې یو ریاست یو محکوم حکومت سره داسې ظلم کوي، جبر کوي چې هغې خلکو دوی جانبوج کر په جانبدارانه توګه باندې دوی د هغو سرشمیرنه کمه ثابتوي چې دا خلک خلکو ته ښکاره نه شي چې دا زیاتې او دوی ته خپل شیر کم نه کم ملاوش.
د تکړه قبایلی خويندو نومي تنظیم غړي عائشه حسن وای د پټا زیاتره زنانه او سوم داسي دي چې شنختی کاردونه نه لري.
نو زه خداویم چې زمونږه قبایل سره لوبي ټوکی شروع دي او یو هغه مزاک سره شروع دي. زه خپل علاقه لکه زما کام ته بيزي ویل کېږي او مونږه جړوبي دره وتوي دا غزيو ال تمام معلومات او بلر زم خلک رال وي د سره نه سوک راغلي دي او نه مونږه شميره کې چا چولي
دي. تنانو ویناوه چې آبادی کې کم شمیر خودلو سره به د ګټ قامي آمدن ویش کې د ډېرې برخې نه محرومه پاتې شي او د ترهګرۍ ځپلې سیمې به د ترقۍ په ځغل کې نورې هم وروستو پاتې شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
پاکستان د شماریاتو د ادارې یو مشر حبیب الله خټک صاحب څو شېبې وړاندې زمونږ همکار ارباب محمود علي سره د ملک د دغه سرشمیرونو په حق لباندې خبرې اترې کړې دي. د پښتنو د سیمو چې کم سیاسي او د مدني ټولنو مشران دي یا عام خلک دي که څوک هم کومه ګیله لري دغه ګیلو ځواب نوموړی په خپل دغه مرکه کې څه داسې کوي.
یو کس دا ثبوت راوړي چې زما نوم نه دی لیکل شوی، زما شمیره نه ده شوی، زما طرف ته نه دی راغلی، یا زما شمار غلط لیکل شوی دی. دا ریویو تاسو سره موجود ده؟ داسې کېدی شي
دو میاشتې چې مونږ آپریشن شوی او هغه کې مونږ 24 اورز کنټرول روم کې دی. دا کمپلینټ سنټر مونږ اوپن ساتلی او دا ټال فری نمبر مونږ دا پی ٹی سی ایل ٹال فری نمبر لگولی والتا او باقاعدہ کمپلینٹ مونگا رجسٹر کوالا. تقریباً 24 مئی نہ 30 مئی پورے مونگا دا باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ ہم اور دا پبلسٹی ہم مونگا کریو دا نیوز پیپر کے دا درتا پر ریڈیو باندھے پر ٹی وی باندھے اور دا تھرو نیوز پیپر پر تھرو کہ بھائی سو پاتے شوی دنوں مونگتا دا ود ان 6 ڈیز کی دی بھی مونگتا ٹیلی فون ہو کی دی مونگتا اطلاع را کی کہ مونگ باغی دا پارا اسپیشل ٹیموں نہ ارینج کروں او دی په وجه باندې چې دی کنه مونږه باقاعده دا کمپلینټ سنټر چې دی اخري کمپلینټ باندې چې دی مونږه دا ټیمونه باقاعده لګلې دی او دا کور کړی دی. اوس زکه چې دا آرمی والا خپل ډیپټی ته لاړه او دا سیولین انمریټر چې دی اډیوکیشن ډپارټمنټ والا خلک دی خپل خپل ډیپټیانو ته لاړه. اوس مونږ سره څه ارینجمنټ نشته چې مونږ دی په لیفټ اوور یا کمپلینټ یا داسې چې دی دا مونږ کنسیډر کولای شو.
دا شمار چې خودل شوی دی په دې باندې د خیبر پښتونخوا سیاستمدارانو اندېښنه څرګنده کړې ده، سبب به وایي؟
سبب دا خو چې اسپیسیفک مونږ ته دا وایي کنه چې بای کوم علاقې کې آبادی چې دي کم شمار شوی دی. اوس دی به اسپیسیفک اگزامپلز مونږ ته راکړي کنه چې بای فلان کې علاقہ کې چې دا مسله جوړ شوی ده مونږ به دا ریکنسیډر کولای شو، دا هایر اتھارټیز دا پټ اپ کولای شو، لیکن دا اسپیسیفک خبره کول پکار دي کنه.
دا سه هم ویل کېده چې قبایلی علاقو ځنې برخې چې دي هغه به بیا وروسته شمارل کېږي. دا سه خبره وا په دې باندې لږ وضاحت وکړي.
فاټا دا پاره مونږ دا ارینجمنت کړو چې فرض کا چې څو کسان فاټا والا کسان چې دي دی خان کې اوسېږي، بنو کې اوسېږي، چتا ټانک کې اوسېږي کنه، او دی خپل شمار نه چې دي خپل خپل ایجنسی ته غواړي نو بیا دی مونږ ته باقاعده سی این آئی سی ایشوډ فرام دی کورم ایجنسی نارتھ وزیرستان ایجنسی دی مونږ ته نمبر اوخای زکه چې دا ډیټا پروسیسینګ سټیج باندې دا مونږ بنو نه دی سړی فیملی سره اوچت کو اول تا کورم ایجنسی نارتھ وزیرستان کې ایڈجسٹ کو کنه. دې لپاره مونږ دا سپ باقاعده دا ارینجمنٹ کړو. بل ارینجمنٹ دی دا اعتراض پکې کړو چې بای دا کورونه چې دی ډیمالش شوی دی یا تک کسان چې دي اوس هلته تللی نه شي هغې دپاره مونږ دا کړی چې بھائی دا انمیگریشن پیریډ کې دوران چې دي دا کور نه یو کس چې دي هلته خپل د مالش کور باندې دی لاړ شي دی هلته ودرئ دا انمیگریشن ټیم چې هلته راشي دی باقاعده ټول کورونه نوم چې دي او دا ډیټیل انفارمیشن مونږ ته راکړي مونږ بیا هم چې دي کسان مونږ ته هلته ایڈجسٹ کوو اور بڑا خبر ادارے تاثر باقاعدہ گروتھ ریٹس بھائی 1981 1998 2017 تاسو پخلا وګوره چې باقاعدہ هغه شانت په طریقے باندې دا چې دی دا گروتھ ریٹ روان شي وی دي چرته دا ڈپ نه در اغله چرته نیگیټیو گروتھ نه دی نه راغله او بیا نور چې دی دا انفارمیشن دا پاره تاسو وایم چې مونږ سره صرف 111 112 بلاکونه چې دی دا د تخیل تحصیل کې دي اغه پاتې دي ځکه چې اغه سکیورټي وایز کلیئر نو آرمی والا مونږ ته وی چې بای دا رسو چې سبق کلیئر شي نو دا آبادی به اکه شان ته دا مونږ یې نمبر 1 ته لیکن بیا هم دا خلک چې دي دا تخیل تحصیل والا دا بهر سیٹل ایریا کې هم تبا کې دا پاتې کده دی به خپل خپل چې کوم ځای کې دی پاتې کده نو هغه ځای باندې دی نمبر 1 شوی دی باقاعده او درې خبره دې بارا کې دا دی چې فاٹا ډیزاسٹر مینجمنٹ مونږ ته باقاعدہ دا نمبر آف کسان فیملی ممبر سے دی بھی باقاعدہ پاپولیشن منتقل ہو چکے بھائی دونوں کسان سے دی ٹی ڈی پیز منگ سر رجسٹرڈ بھی ہو دی اخپل اخپل ایجنسی کے تاسو ایڈجسٹ کنو دا ہو اس سے منگا کم ریلیز کری دی ریزلٹ دا ہو پروویژنل ریزلٹ دی سمری ریزلٹ دی کنا آغا ڈیٹیل ریزلٹ سے دی دا دا رفت چری دا ریلیز کی گی دا با ایڈجسٹمنٹ سر ریلیز کی گی چې کوم ټانک والا کسان بنو والا دا فاټا والا کسان هلته پاتې کېږي دی په خپل ځای باندې باقاعده ایڈجسٹ کېږي او دا پاپولیشن چې دی دا بیا دوباره ایڈجسٹ کېږي دا فاټا والا چې دی.
صحیح شو جی, ډېره مهرباني حبیب الله خان خټک صاحب, تاسو راغله موږ سره په دې موضوع خبرې وکړې, ډېره مهرباني.
Thank you جی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده,
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
خضر مردون کو سمزو د خیبر پختونخوا سیمتا چرته چې د آبادی په اضافه باندې اندېښنې خوذل شوې دي چې ګنې پاکستان کې وسایل په کمی او آبادی په مخ زیاتېدو باندې روان دي. د آبادی د مخنیوي ادارې ځنې مشران وایي چې په راتلونکو 25 کالو کې د پاکستان آبادی کې اوس 40 ارب ده یا 40 کروڑ ده, نو دغه په راتلونکو 25 کالو کې 40 کروڑ ته رسیدای شي. په دغه باندې نور تفصیل د ډیوار ډیو خبریال حمید الله تاسو ته خپل راپور کوړند کی.
سیډون کې وایي د پاکستان د آبادی به مهار زیاتوالي یو غد مخاله خطر دی. د خطر تل تګلار جوړونکو خیال نه دی. په کال 1955 کې د پاکستان آبادی 20 میلیونه یعنی 2.5 کروڑ, یعنی په ټول پاکستان کې چې څومره خلک اوسېدل د هغې نه 40 لک زیات خلک دا وخت یوازې په پښتونخوا کې اوسي. شمیرې وایي تر اوسه هر 25 کاله پس د پاکستان آبادی د چند کېږي. 2.5 کروڑ نفرو نه 21 کروڑ نفرو ته زیاتېدل یوازې 70 کاله اغېست دي. او که د آبادی د زیاتوالي شرح اوسنۍ وي نو راتلونکي 25 کاله پس پاکستان 400 میلیونه یعنی 40 کروڑ نفر وي او بیا به 50 کاله پس 80 کروڑ وي. د آبادی د مخنیوي د ادارې چارواکي د غلبي خطر ته د پام راړولو هڅه کوي, خو په حکومتي کچ دې لوی ستونزې ته پاملرنه نه کیږي. او د دې ادارې د منصوبه بندۍ ډایرکټر محمد ولی وایي
او دلته د پروینشل ګورنمنت ریسورسز هغه لیول باندې نه وو چې کم لیول باندې لکه مطلب دا دې ته فند ریکوایرډ وو ا لیول باندې مطلب دا ریفنڈ ملاو نه شو. دلته مطلب دا واران ټیرر مطلب دا دغه او د فلډ مطلب مسلې رالی.
د آبادی د مخنیوي د ادارې ډایرکټر جنرال میر افضل پتی روزو کې ډیوري ډیو ته ویلیو چې تر اوسه د زیاتون کې آبادی شرا لا پځه نه د ټیکاو شوی او آبادی په مخه لګیا دا زیاتیږي.
تقریبا 90% 95% پورے ملکونه داسې دی چې هغه د دې مسلې نظام خلاص کړی. هغه د ایجنګ پاپولیشن مسله ده، دا کو زیاتی نو لیول تر اوصول دی او کو کمی نو بیا هم لیول تر اوصول دی. نو زموږ ملچون کې ډیر زیات بوج دی، دا باندې ډیر الارمنګ دی.
د آبادی د زیاتوالي د پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې شنه پټي او د قرض مکه وخوړي. په سکولونو، اسپیتالونو، سړکونو د بشمیر اولستونزې هر ورځ لیدل کیږي. یوازې د مردان د آبادی سکی د نوخار د پیښور او چار سدی سره ولګېدي. په سند کې کراچۍ او حیدرآباد یو بل ته ورسېدل او په پنجاب کې پنډي او اسلام آباد جدا جدا ښارونه پاتې نه شول، بلکې په یو بل کې ورننوتل. د آبادی د مخنیوي د ادارې یو بل ډایرکټر ډاکټر نجمه شاهین وایي د هیواد دننه د ځوانانو د بیروزګارۍ، د تعلیم او صحت د سہولیاتو نشوالی د بیدری غزیاتی له وجې دي.
تاسو وګورئ ان امپلویمنت شره سمره دي، صفائی تنظیم څنګه دي، ایجوکیشن سمره خلق ایجوکیټډ دي، نو اؤٹ اف سکول سمره چلڈرن دي، نو هر چاته ایجوکیشن، هیلث او سینیټیشن فیسیلیټی پکار دي چې ملاو شي. ان امپلویمنت شرم انکریز شو سیوا شو. نور انسټیټیوشنز وګورئ چې سمره ان امپلویمنت دي، یوت کې انریسټ شروع شي.
سیڑون کی وای د آبادی د مخنیوی د پاره د واضح حکومتی تګلاری او پلان په نشوالی کې غټه وجه د حکومت د سخت دری زاخ یړخیزه ډلو نه یره ده او په دې حکومت سخت ملامت دی. راتلون کې 25 کال پس چې آبادی بیا یو وارد دوچند شي، د سکول سبا اوبه بنیم شي، کورونه با یو په دوشي، په سړکونو او اسپیتالونو کې به خلک د اوسنی مقدار په دوچند وي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
بے طرفہ، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @VOA Diva، فیس بک @VOA Diva.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساته خبري خبرونه ته وګورئ. سم ملګری اوسې یو سوم په افغانستان کې د نړیوالو او د امریکایي پوز مشر جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د امریکای د صدر ډونالد ترامپ لخوا نوی پالیسي او تګلارې د عملي کولو په حق لویلي چې دا به په وسلوالو باندې سخت فشار واچوي او د دې لقبل به ډیر زر دایشته ماته ورکړي شي. دا هم وی چې د امریکا لخوا به د افغانستان د ځواکونو سره او عام اولس سره د امنیت پر ځای کولو په محل باندې پوره پوره مرسته هم ورکول کیږي. د دوی سره خبرې د وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبریال حکمت سروش کړی دی. تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوم.
یو هاف سیډ د سچویشن
از، تاسو ویلی چې وضعیت لبن بس سره مخ دی. د څلورو زرو اضافي روزونکو او مشاورانو راتګ به د جګړې په ډګر کې څنګه وکولای شي چې د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګټه حالت توازن کړي. که د ناټو 1,000,000 عسکر ونه سوای کولای چې طالبان د مذاکرې میز ته راولي او یا د جګړې په ډګر کې مات کړي، نو 10,000 امریکایي عسکر به څنګه دې موخې ته ورسیږي؟ له دې 10,000 عسکرو به څنګه کار واخیستل سي چې هغه بریالیتوب ترلاسه کړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله وینا کې ژمنه کړې ده؟
When no army existed, دا د لپاره چې دغه برخه پیاوړی شي او دلته هیڅ پاوز وجود نه درلود، دا وخت نیسی. د همدې لپاره موږ ډېرې هڅې کوو. همدارنګ دوی زموږ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو سخته جګړه کې دي که څه هم دښمن ته تلفات اړوي، له بده مرغه خپل هم تلفات ویني. دا یو پر لپسې مشورې ته اړتیا لري. له همدې عمله موږ د ائتلاف په یو وړه اندازه مشاورینو کولای شو چې پر دښمن خپل فشار ته دوام ورکړو. بل لامل دا ده چې دا پالیسی یوازې د عسکرو د شمیر په اړه نه ده. زه به د عسکرو د دقیق شمیر په اړه خبرې ونه کړم، خو دا به ووایم چې خپل وړتیاوې لوړوو، موږ خپل هوایي ملاتړ زیاتوو، د خپلو مشاورینو شمیر زیاتوو، او تر ټولو مهمه دا چې موږ دا د یو مهال ویش له مخې نه کوو. موږ پر یوه مشخصه نیټه نه وځو، موږ یوازې وضعیت ته پام کوو. تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي شي، بیا کېدای شي پر کموالي غور وکړو. دا همدارنګه یوه سیمه ییزه ستراتیژي ده. دا ټول ګاونډیان هم رانغاړي. دا هغوی د افغانستان ملاتړ ته هڅوي. دا سولې ته یوه دروازه خلاصوي. نو څومره چې موږ موږ په هیواد کې پر دښمن فشار زیاتوو او پر پناه ځایونو فشار زیاتوو، پالیسی همدارنګه د سولې لپاره دروازې خلاصوي چې له افغان حکومت سره کار وکړي. نو دا یو جامع او دولتي پالیسی ده او دا د وضعیت پر اساس ده، نه د وخت او له همدې عمله. موږ فکر کوو که څه هم دا وړتیاوې به هلته نه ګرځي چې یو وخت موږ وو، او دا ضرور نه ده چې هماغسې مختلاړ شو د هغه دلایلو له امله چې ما وویل.
ولسمشر ویلي چې د امریکا ستراتیژي به نوره د وخت پر اساس نه وي، بلکې د وضعیت پر اساس به وي. دغه وضعیت څه دی؟ ستاسو د جګړې له عسکرو څه تمه کیږي چې باید ترلاسه یې کړي؟ تاسو به څنګه پوهیږئ چې بریالي سوي
یاست؟ موږ
غواړو چې وګورو افغان دولت خپل کنټرول د هیواد پر نفوذ زیات کړي. دا شرایط د ولسمشر غني په امنیتي او دفاعي ځواکونو په تګلاره کې تعریف شوي دي. دا تګلاره یو شمېر اهداف او ګامونه تعریفوي چې باید واخیستل شي. د بېلګې په توګه تیره یکشنبه ولسمشر غني د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قطعې شمېر زیات کړ. په دې اوړي کې موږ ډېر سرتیري په کمانډو کې ونیول، ډېر سرتیري مو په ځانګړو پولیسو کې ونیول. دا ټول هغه اقدامات دي، هغه شرایط دي چې موږ یې په اړه خبرې کوو. په بل اوړي کې به د جګړې په ډګر کې نور قومندانان وي او تر هغه وروسته نور. افغان هوایي ځواک له دې شرایطو څخه یو بل دی. د بلک هاک لومړنۍ الوتکې به په دغه مني کې افغان ځواکونو ته راورسیږي تر څو هغوی تمرینات پیل کړي، او موږ به په افغان هوایي ځواک کې نوی والی، پرمختګ او زیاتوالی ووینو. دا د هیواد دننه پوځي وړتیاوې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړ کړي چې پر دښمن فشار زیات کړي او د هیواد پر نفوذ د افغان دولت کنټرول پراخ کړي، او دا به پر بهرنیو پناه ځایونو له فشارونو سره یو ځای د سولې دروازې خلاصې کړي.
زه پوهیږم چې تاسو خپل عملیاتي جزئیات نشئ راکولی، خو لطفاً په عمومي ډول د وخت په اړه یو اټکل راکړئ چې په څومره وخت کې به د ولسمشر موخو ته ورسیږي. دا به له دوو تر دریو کلونو ونیسي، که له دریو تر پنځو، لس کلونه او که زیات.
پریږدئ چې په بل ډول یې ووایم. نړیواله ټولنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو په چوکاټ کې خپله دنده پر مخ بیایي. تیر کال په وارسا غونډه کې د نړیوال ائتلاف ټول 9 هیوادونه یو ځای شول او پر دې یې هوکړه وکړه چې د نورو 4 کلونو لپاره به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي. دا یو مهم ګام و او د افغانستان لپاره یو واقعي بریالیتوب و. د تیر کال په مني کې نړیواله ټولنه راټوله شوه او له افغانستان سره یې د انکشاف په برخه کې د 15 بلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا کال ولسمشر ترامپ خپل پالیسی اعلان کړه چې پر وخت نه ده تړلې. تاسو د وخت مهالویش ته وګورئ چې په مختلفو پالیسیو کې ځای ورکول شوی دی. موږ د 4 کلو اضافي ملاتړ ته په تمه یو، او بیا هر 2 کاله وروسته نړیواله ټولنه راټولیږي چې خپلې پریکړې نوې او یا پرېغو وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ به په 4 کلونو او یا تر هغه زیاته موده کې دوامداره پرمختګ ووینو چې د آرام او باثبات افغانستان هدف ته ورسیږو، او همدارنګه تاوتریخوالی تر یوې کچې راښکته شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مدیریت کړی شي. دا چې یو وخت به د نړۍ په دې کونج کې په بشپړه توګه له تاوتریخوالي خلاص یو له بده مرغه، او شاید نه، خو اصلي خبره دا ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه کولی شي تاوتریخوالی تر یوې کچې راکم کړي چې وروسته اداره کړی شي. زه فکر کوم چې ممکنه ده، او د هغې برنامې له مخې ممکنه ده چې موږ یې په اړه خبرې وکړي.
داعش د جمعې په ورځ په کابل کې د شهیدانو پر یو بل مسجد د برید مسؤلیت پر غاړه واخیستی. آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې داعش په افغانستان کې ریښې پیدا کوي؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به داعش په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې مات کړي؟
موږ کولی شو چې په نږدې وخت کې داعش مات کړو او ماتوو یې. پریږدئ په دې اړه په مشخص ډول خبرې وکړم. داعش ټولې نړۍ ته یو خطر دی. امریکا د نړیوال ائتلاف متحدینو همکارانو سره په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د جګړې مشري کوي. دوی مواصل بیرته ونیو، دوی په عراق کې دي او تل فرته روان دي. پر داعش فشار واچول شو چې د خلافت مخه ونیول شي. داعش همدارنګه هڅه وکړه چې په افغانستان کې خلافت رامنځته کړي. ستاسو به په یاد وي چې دوی اعلان وکړ چې جلال آباد به یې مرکز وي او ننګرهار به ونیسي، خو دوی ناکام شول. دوی مول له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالیو ته محدود کړل. موږ د دوی له 3 و 2 برخې جنګیالي ووژل. موږ د دوی وروستي 3 امیران ووژل. نو هو، موږ به داعش مات کړو. کله چې موږ پر دوی فشار واچوو، دوی هڅه کوي چې د هیواد بلې برخې ته لاړ شي او موږ یې تعقیبوو. نو موږ به پر داعش تمرکز وساتو. زموږ هدف په دې کال کې دا دی چې په ننګرهار کې د دوی د خلافت جوړولو د هڅو مخه ونیسو. کله چې زه وایم موږ، زه د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه خبرې کوم چې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو سره چې له افغان او امریکایي هوایي ځواک سره په ګډه کار کوي. زموږ پیغام ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو ته دا دی چې د افغانستان له حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو سره چې د داعش پر وړاندې جنګیږي مرسته وکړي. دوی دي چې داعش ته ماته ورکوي، نه طالبان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو.
د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د افغانستان سرخر کابل کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې شوی ځنمرګ برید کې د مړوش میرا 28 تا رسیدلې ده او په دغه کې د 500 زیات نور ژوبل شوی دي. دغه پیخې زمواري داعش ډلې په خپل سره اخیستې ده. د ډیور ډیو خبریال حقمل روان څو شېبې وړاندې زموږ همکار رحمان بنری ته تفصیل ویل دی، یو واري بیا تاسو ته وړاندې کوو.
پرون چې کومه په امام زمان مسجد باندې د دایښ وسلوالو لور برید شوی دی، افغان چارواکي وایي چې په دې کې 28 تنه وژل شوي دي چې په 28 کې څلور پولیس، دوه ښځې دي او له 500 نه زیات ټپیان شوي دي. په 500 کې هم 22 ښځې کودل شوي دي او په 22 کې یو ماشوم هم کودل شوی دی چې ټپیان شوي دي. خو دغه شمیره افغان چارواکي ښایي او دغه هغه خلک چې په دغې 14 کې کورنۍ غړي زخمیان شوي دي یا وژل شوي دي، هغوی وایي چې 30 نفره وژل شوي دي او لسلو نه زیات نور ټپیان شوي هم دي. دوی له افغان حکومت نه د امنیت د تامین غوښتنه هم کوي. دغه برید په نړیواله او په کور دننه سخت برګونونه هم راپرول دي. افغان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دغه څه بریدونه به افغان ولس سره و نه پشل شي او له نړیوالو اسلامي هیوادونو او له علماو نه غوښتي دي چې د دغه رقم بریدونو په کولو سره خپل غږ اوچت کړي. ملګرو ملت
حکمل روان، تاسو اوبه خبره مکټ کیږي د کابل د امام زمان جماعت چې ده دا په کومه سیمه کې ده او دغلته عموما د امنیت حال څنګه وي؟ تاسو کله خپل دغه سیمه ته ورغلی؟
بلی بنی رئیس صاحب، او دغه صحه چې دا خو په عموم کې د دولتي ځایونو نه لري ده او هلته د ولسي وګړو بیروبار بیخي زیات وي. لکه تېرو کومه 14 چې په کابل کې شوي وه، هغه خصوصي سفارتونه، نور افغان وزارتونه یا نور داسې ځایونه وي، خو دلته داسې ځایونه نشته. کورونه دي او دغه د خیرخانې په سیمه کې شوی ده، د امام زمان په مسجد کې دلته په عموم کې.
ها، امام زمان جماعت چې دی دغه شان د شیعه مسلمانانو لپاره ځانګړی جماعت دی. داسې جماعتونه یا مدرسې په کابل کې نور هم شته دي او چارواکي یا خپل شیعه مسلمانان فکر کوي دې ته نور خطر هم شته دي د حملو؟
بلی بنی رئیس صاحب، همدا څو شېبې مې واورېدل د همدې مسجد امام په خپلو خبرو کې وویل چې دغه بریدونه سنی او شیعهګان نشي کولای چې موږ سره وپاشي، موږ بالکل سره ورونه یو. او له دې نه مخکې په کابل کې هم په شیعه مذهب لګکیو باندې څو ځایونه بریدونه شوي دي. څو نه وړاندې همدې ته ورته پیښه په هرات ولایت کې هم وشوله چې په هرات ولایت کې هم ډېره مرګ ژوبله رامنځته کړله. او نو دوی د افغان حکومت نه غوښتنه کولی چې موږ ته د امنیت ټینګ کړي، که دوی نشي کولای چې زموږ د امنیت ونیسي نو موږ خپله هم کولای شو. خو افغان حکومت وایي چې موږ څلور کلن امنیتي پلان هم په لاره اچولی دی، هغه مو تطبیق کړی دی او تطبیق چارې روانې دي. داسې بریدونو په کولو سره به نور د دې ارکام ټیټ شي. خو دلته بیا دوی عوام وایي چې موږ چې تر څو حفاظت نه وي راکړل شوی، موږ د خلکو په وعدو یا په خبرو باندې نه غولېږو، موږ ته په عمل کې کار وشي.
بے طرف، کرا، تولا، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
دا و وایس اف امریکا د ریډیو ټي وی د قدمونو اوریدونکو کتونکو مې سلام ملګری اوسې یو هم د پاکستان کرکټ زپلې بلوچستان صوبه کې په یو شمیر خارونو کې د قام پرست مشر اکبر بوکټي د یو لسم تلین په محل باندې مظاهره شوې دي په کوټه خار کې ډېرې برخې چې وي هلته کې زیان چې دي مارکیټونه چې دي هغه تړل شوي وو د دغه تر څنګ چې په نورو برخو کې کوم مظاهره شوې دي دغه ټول تفصیل راغون کړی دی ساسو لپاره په ریپورت کې حمید سمسور.
د سپینجیری بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکټي نن یولسم تلین ولمانځل سو. پر دې محل باندې جمهوري وطن پارټي په بلوچستان کې د کاربندیز غوښتنه کړې وله. د راغلو راپورونو له مخه د بلوچستان په بلوچ سیمو کې لکه کلات، خوزدار، مستونګ، ډیره بوکټي، کلو، کاهان، خاران او اواران کې کاربندیز سوی وو او دغه ډول د کوټ ښار پر سریاب سړک، کمرانی او پر گای خان چوک باندې هم تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل شوي وو. خو د کوټ ښار په نوره برخه کې بیا دغه کاربندیز ډیر کم لیدل کېدی.
یار د ښار په کیارتار نو د سریاب د بلوسان په کوټ ښار ته د ښار کې راتل نشته. قانون ټول خلاصي بازار ټول خلاص.
ماما عبدالقدیر بلوچ تور ولدي.
یعنی قدم منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نن تاسو زموږ یو ساعت خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی په ټی وی سکرینز باندې ګوري. حمید سمسور په صوبه بلوچستان کې په یو شمیر برخو او خارونو کې د قام پرست مشر اکبر بوکټي د یو لسم تلین په محل باندې چې کومه مظاهره شوه او د غرو سنگل منزل شوه د دې په حق تاسو ته تفصیل باندې کوو. خو دغه ویډیو رپورت سره ټیکنیکل خرابي درلودلو او هم د دې لکبل دغه رپورت چې دی هغه نیمګړی پاتې شو. څنګه چې دا په صحیح حالت کې مونږ تاسو ته وړاندې کوو شو نو دغه به تاسو ته وړاندې کیږي. په خبرونه کې یو شمېر نورې هم برخې دي او غواړو چې د هغې په حقله باندې تاسو موږ سره ملګري اوسئ. دغه برخې چې دي هغه حتما وګورئ او په ریډیو باندې که زموږ خبرونه اورئ نو ورته غوږ اوسئ. او سلسله لري مونږه
وږمه چلوان د نواب اکبر بوکټي په حقله اوریدونکو ته وایو چې هم په دې ورځ باندې په شپږویشتم اگست باندې کال 2006 کې هغه د پوځي عملیاتو په محل باندې هغه په بلوچستان ډیرا بوکټي کې وژل شوی و. د هغه وخت پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د وژنې امر ورکړی و او دغسې دغه پیښې وروستو په بلوچستان کې چې کوم ملتفاله یا هلته کې کوم وسلواله مبارزه ده د بلوچ ملتفالو لخوا هغې نور هم زور ونیو او تر دې وخته پورې دغه مبارزه لا هم روانه ده. نواب اکبر بوکټي د بلوچستان صوبې اعلی وزیر هم په خپل وخت پاتې شوی دی. دغه شانته کې د ملک په سیاست کې د هغه ډیر لوی رول و. د پاکستان د جوړېدو وروستو هغه په مختلفو عہدو باندې په اسلام آباد کې هم په پارلیمان کې پاتې شوی دی. بیا د نواب اکبر بوکټي د دغه بلوچستان صوبه کې د راپورته کېدو چې کوم یا د بلوچ ملت فالو دغلته کې د راپورته کېدو چې کوم علتونه دي نو هغه دغه صوبې په وسایلو باندې د دغه صوبې خلکو ته د اختیار ورکولو غوښتنې کېدې او په دغې باندې هغې احتجاجونه او مظاهرې کولې. په دغې باندې وخت په وخت باندې دغه چې کوم د بلوچ ملت پاله ډلو مشران دي نو هغوی غوښتنې کړي دي د حکومت سره ناستې شوي دي خو د دغه مطالبو په نه منلو باندې بیا دغه شانته کې خبر به دغه تور سره چې ما غي پکې ژوند لاسه
ورک. بالکل نو دغه رپورت دی یو اړ بیا هڅه کوي چې تاسو ته دروانې کو.
د سپینجری بلوچ سیاستوال نواب اکبر بوکټي نن یو لسم تلین ولمانځل سو. پر دې محل باندې جمهوریت وطن پارټي په بلوچستان کې د کاربندیز غوښتنه کړې وله. د راغلو راپورونو له مخه د بلوچستان په بلوچ سیمو کې لکه کلات، خوزدار، مستونګ، ډیره بوکټي، کلو، کاهان، خاران او اواران کې کاربندیز سوی وو او دغه ډول د کوټ ښار پر سریاب سړک، کمرانی او پر گای خان چوک باندې هم تجارتي مرکزونه او مارکیټونه تړل سوی وو. خو د کوټ ښار په نوره برخه کې بیا دغه کاربندیز ډیر کم لیدل کېدی.
یار د ښار په کیارتار نو د سریاب د بلوسان په کوټ ښار ته د ښار کې راتل نشته. قانون ټول خلاصي بازار ټول خلاص.
ماما عبدالقدیر بلوچ تور ولګوي چې حکومت دلته د کاربندیز د ناکامه کولو هڅه وکړله.
خلق ته بیرولې دي چې تاسو په زور دکانونه خلاص کړي دي، په زور کاروبار خلاص کړي دي، لیکن خلق زړه نه غواړي چې موږ نن کاروبار کوو یا خپل ګاډیان وې باسو. د دې وجه ډېر خلق مجبوري سه دا خپل دکانو یا کاروبار خلاص کړي دي او دکانونه چلي.
د ماما عبدالقدیر بلوچ زوی د بلوچ ریپبلیکن پارټي برامداغ بوکټي چې د نواب اکبر بوکټین مسای دی چې اوس په بارنۍ هیوادو کې د جلاوطنۍ ژوند ترسره کوي، د د زوی د د پارټي د اطلاعاتو مرکزی سکرتر چې بې درکه سو او بیا یې مړی ترلاسه سو. ماما عبدالقدیر بلوچ وی چې اوس هم په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده.
بلوچستان کې اوس هر گلی هر کور هر ځای کې اپریشنونه ډېر سوي دي، پورته کوون ډېر دي، مسخ شده لاشونه ډېر دي اور اجتماعي قبرونه ډېر سوي دي، هغه بعد زیات سوي دي، کم نه دي سوي دي. او ته اوس پورې هم نن پورې هم دا کیسه شروع دي، نن 26 اگست دي، نن هم موږ ته اطلاع ملاو سوي دي کې ډېره بوټي کې کولو کہان اور تربت آواران کولوا کې دا درې مور.
سیاسي چرنکار نصرت حسین انکوی چې د نواب اکبر بوکټي د وژنې راپدې خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده چې تر اوس مهاله پوری هغه ډول دوام لري.
لیکن بدبختی د ملک هغه وخت چې دا کتل سوسه حالات کې اوسو دا غي بعد بلوچستان سچویشن سیاسي یو دم بدل سو اور واغستی ګرد بلوچستان طول ورس کې نن پوری دا دی اثرات روان دی. بلوچستان مسلی چی دی ما سوائی سیاسی ڈائلاک ما نور لار نل.
سرګند دی ویش شپږ د پاسه 2000 کال د اگست پر شپږم باندې نواب اکبر بوکټي لخپل وو وست ملګرو سره د ډیره بوکټي او د کلو ترمنځ د تراتانی په غرونو کې په یو غار کې په پوځي عملیاتو کې ووجل سو. لا غرا په دی خوا په بلوچستان کې امنیتي وضع ډیره خراب ده. دلته بلوچ وسلوالي ډلې لکه بیلی بیاره بیلپ او لشکر بلوچستان د پنجاب ایالت وګړي پادب کوي. نواب اکبر بوکټي د پرویز مشرف د پوځي وکمنۍ پر مهال باندې ووژل سو. د دلته په بلوچستان کې د نوو پوځي چاونیانو د جوړولو کلک مخالفت کړی وو. سیاسي چرنکاران وایي چې د حکومت لپاره مړ بوکټي تر ژوندۍ ډیر خطرناک ثابت سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت باندې د قبایلی سیمو خلکو ناری وخلې احتجاجونه کړي، مظاهری کړي دي. خو دغه د انګریز لخوا په قبایلو ورته پل شوی قانون چې دا وخت نږدې 115 کاله د دغه کېږي چې هغه پر ځای کړی شوی دی او یو کال راهسې د پاکستان حکومت تر دې وخته پورې دغه قانون په لر کولو کې کامیاب شوی نه دی او نه غواړي چې لري کې د دغه په شازنې داسې ګټې دي یا داسې د هغې خپل مفاد دي چې هغه د دغه خلکو د آزاد ژوند حق څه کم دی نو د هغې نه هغې ته زیات نږدې دي. هم په دغه اصلاحاتو باندې چې د موجوده حکومت لخوا کوم کوششونه وشول دغه اصلاحات ولې په دغه قبایلي سیمو کې نه پر ځای کول کیږي، د دې لپاره اوس هم دغه هلې ځلې روانې دي. او د خیبر پختونخوا سرخر پېښور کې یوه غونډه شوې ده د سیاسي پارټیانو لخوا، د سیاسي ګوندونو لخوا، او په دغه کې څه خبرې شوې دي او د حکومت لخوا د دې دغه غوښتنو ته څه ځواب ویل شوی دی او د دوی به بیا راتلونکي کې څه تګلاره وي، په دې باندې تفصیل اورو د ډیورډ خبریال حمید الله نه.
د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د فاټا د اصلاحاتو د ځنډېدلو په اړه د شهید بټو فاونډیشن لخوا رابلل شوی کامی مباحثې ته وویل د پاکستان بیوروکراټیک کمپلیکس افسر شهید قبایلي سیمې اصلاحات خو غواړي، خو د پښتونخوا او قبایلي سیمې شریکول او مرجر نه مني.
خلک خدا وایي چې سیول ملټري بیوروکراسي اوس اصلاحات غواړي. زما په خیال کې په دې باندې غور پکات، زما خیال کې اوس هم بیوروکریټک کمپلیکس اصلاحات هغه څه نه غواړي کم اصلاحات چې په رپورٹ کې وو او کم اصلاحات چې خلق غواړي، او هغه داز مرجر. د دې خبرې مونږ په پارلیمان کې وکړه په خپل چې عبدل جنرال قادر چې د سفران وزیر دی هغه په خپل په یو موشن په جواب کې دا وی چې بیوروکریټ بیوروکریسي چې کومه ده هغه اصلاحات غواړي، خود هغه په مرز باندې تحفظات دي نو کې په مرز تحفظات دي خو بیا مطلب دا چې دا خبر خو بیا ډیلی شو خط پښو کا
د اوایل د امریکای نوی کمی تګلارې سره به حالات بدليږي او داغه مقابله به اله کیږي چې قبایلی ولست اختیار ورکړ شي
د ټرمپ دی دغه نه بعد د دې کې موږ ته یو اپورچونټي کتل پکار دي ټرایبل ایریاز لپاره هغه اپورچونټي دا ده چې اوس با دا قبایلی علاقې چې دي دا به د دنیا په نظر کې اول هم خو په زیات وي نو که دا د دنیا په نظر کې دي او بین الاقوامی او د خطه کې د حالات داسې بدلیږي نو زه دا ګڼم چې دا یو موقع ده چې په فاټا کې تاسو د خلکو تخپل واک ورکړي
سینیټر فرحت الله بابر وویل د تمامو ترهګرو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول د پاکستان د خپل سلامتیا تقاضا ده
زه دا وایم چې کوم کلدم تنظیمونه په دې ځای کې په بل نمونه باندې راغلي دي دا د پاکستان د قومي سلامتی تقاضا ده چې موږ دې په دې غور وکړو او موږ دې داسې خلک په خپل ملک پریږ نه دو چې هغه په نورو ملکونو کې دهشتګردي کوي دا الزام ټیک دی او که غلط دی دا په خپل موږ ته قتل پکار دی او دا وینا کول چې نه هیڅ د ټول ارزار څخه غلط دی غلط پي خو تاسو خپل غریبان کې وګورئ
په غونډه کې زنانو قبایلی موصلین او وکیلانو هم ګډون وکړو او د زنانو په استازیتوب شاید شوای
چې کوم قوانین د پاکستان نورو خوځو د لپاره دي او مخکې قوانین په فاټه کې رواج دي لکه سورا د ټول پاکستان خوځو د لپاره یو جرم دي او د فاټه د خوځو د لپاره رواج دي
د تمامو ویناګونکو ویناوا چې د پښتونخوا او قبایلی سیمې د شریکولو پروژه ځنډول د نواز شریف او وزد حکان عباسی د حکومت غټه ناکامي ده د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
د آئینی اصلاحاتو ملاتړ کوونکي اعجاز مومند سیاسي مشران او قبایلی خلک چې دی هغوی وایي چې ستمبر میاشت کې به د اصلاحاتو لپاره هر ډول ګامونه پورته کوي او دوی زیاتوي چې د قبایلو ځوانان او عام ولس چې دی هغه اوس شعور لري دوی بیداره شوي دي نور تفصیل لري عدنان بیچنی په دې تفصیلي رپورټ کې
قبایلی اولس وای دی فاټا ریفارمز کې سستې په اړوند نور ناکلار نشي پاته کېدی او د راتلونکو ستمبر میاشتې کې باندې مرکزی حکومت په ځد ګیرا تنگ وی د دې خبره پاکستانی ریاست تخپل ځان تسلیمولو لپاره خیر غواړو مننه کوو او زاری کوو خو تر اوسه پورې پاکستانی ریاست قبایلو ته بنیادی بشري حقوقونه ورکولو ته تیار نه ده په دې اړوند قبایلی سیمو د وکیلانو مشر او سیاسي او قانوني چارو کارپوه اجازه مند وای
د پنجاب سرمایدار او د پنجابیانو جکم حکومت دی اغوی بدی کې د ټولو نه غټه مسله ده اغوی دا نه غواړي چې په پاکستان کې پښتون یو شي قبایل او د دې سمې پښتون یو شي نو هغه کې د ټولو نه غټ نقصان پنجاب ته کیږي او قبایل دا خبره هم محسوسي او دا اغوی جنگ د پارلیمان سره ده د موجوده حکومت سره ده او ان شاء الله چې دا غټه او دا کامیابی به قبایل ترلاسه کوي ځکه چې اوس د قبایل ځوانان د قبایل کل راوته دي نوې کل او اغوی اوس وایي چې موږ به دا جنگ په هر توګه باندې ګټو او ان شاء الله د ستمبر اخیره ورځ به تاسو ویني چې هغه کې به موږ یو فائنل او یو ډیر غټ احتجاج کوو د سیاسي مشرانو پاتو سره خبرې روانې دي او هغه موږ سره بده کې یو کې
د کورمې ایجنسی څخه کمی پارلمان غړي ساجد توري اول چې وسنی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی دوی سره ژمنه کړې و او زړه تر زړه یې د فاټا ریفارمز عملی کولو ټینګار کړو او ویلي و چې دغه کړړ به اوسنۍ حکومت ترلاسه کوي خو زیاته کړه اوسنۍ حکومت د سستۍ څخه کار اخلي او کچ ستمبر میاشت کې دوی دغه ریفارمز عملی نکړه نو حکومت په ضد به راوځي او خپل مبارزه به دوامدار ساتي
دی نوی پرایم منیسټر سره موږ دوه میټینګونه شوې دي نه موږ مطلب لري چې داغه امید لرو چې روان وخت کې به دا کریډیټ انشاء الله دوی اوچت کړي. او دا خبره په خپله کړي ده چې زه غواړم چې دا کریډیټ مو ته ملاو شي. خو بیا مو مطلب دی پنامه واجې نه لغونې مطلب دی دوی میاشتې مونږ د سټرګل څه کوم دی تحریک څه کوم دی دا لغونې ډیلې شو. اوس انشاءالله کوم روان سیشن دی په دې سیشن کې مطلب دا 26 ستمبر نه بعد کچیرې مطلب حکومت طرف نه مونږ ته صحیح یقیندنی ملاو نه شوله نو مونږ خپل تحریک مطلب هیڅکله پرېږدول نه غواړو. انشاءالله مونږ سره سیاسي پارټۍ هم راسره دي
حکومت مواصلات نو لگا دا شاینا لگا کم از کم مونگا یو امبیش شکل ورکو نو اینی سلا والا جیز مونگ 5 سال ور کردی دی تو 5 سال کے بدا خود دی ریفانز مونگ اٹل فیصلہ کردی دا دا کا سکوائی جب دیکھ شاک شباہتی یا داغا دی لیس والا دا اصل خلق ہے لاسرسائی
پاکستان قبائلی سیما خیبر ایجنسی کې د ووټونو تازه رجسٹریشن کې تر شپږ اتیا زرو پورې ووټونه رجسٹر شوي دي چې په دغه کې در 50 زرو خوښه د ښځو دي او پاتې د سړو ووټونه دغلته رجسٹر شوي دي. یعنی د دغه ووټونو رجسٹریشن شوی دی د راتلونکو انتخاباتو لپاره. زمونږ د ډیورې خبریال ابراهیم شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
تیر کال د اگست په میاشت کې د ټاکنو قومي کمیشن لخوا په ګرد حیواد کې د نو ووټونو اندراج پاړه شروع کړی شوی پروژه کې تر دغه مهاله په خیبر قبایلی سیمه کې د کال 2014 په پرتله فقط د شپږ اتیا نیم زره نو ووټونو اضافه شوی. او شاید چې د سیمې اوسیدونکو د پاره دا د حیرانتیا خبرې خو په خپل د ټاکنو کمیشن په دغه مطمئنه دي چې په دغه نو ووټرانو کې زیاته شمیره یعنی 2500 د خزینه ووټرانو ده او باقی پاتې 4.5 زره زیاتره ځوانان نارینه ووټران دي. د ووټونو د اندراج د پروژې یو کال تر سره کېدو نه پس د ټاکنو د کمیشن لخوا د خیبر ایجنسی په دوه قومي حلقو کې په کال 2014 کې د ووټونو شمیره 3,6,930 وه کومه چې اوس یو کال پس تر 4,22,218 پورې اضافه شوې. خو د ټاکنو کمیشن چارواکو په وینا دغه شمیرې د هغوی د توقعاتو او د هغوی له اړخه شو کوششونو مطابق نه دي. او په دغه لړ کې د خیبر ایجنسی د ټاکنو کمیشن دفتر مشر پرویز اقبال یې چې د نو ووټونو په اندراج کې هغوی ته د سیاسي ګوندونو مشرانو زله پورې مرسته نه ده حاصله.
یې تر اوسه پورې خو زموږ سره زیات پولیټیکل پارټیز دغه نه کړی. اگر چې انسپایرډ موږ هغه ته بار بار دغه کوو هغه شکرانه له خو د اوسه پورې پولیټیکل پارټیز موږ سره خاص رول نه دی پلی کړی. اگر چې مین سټیک هولډر چې کوم دی دا پولیټیکل پارټیز دي دا ایٹ د ورج آف ٹائم مطلب دا چې دیو بیا دغه کوچر زما ووټ پلان کې ځکه دی نشته نو موږ د ستاسو په ساتر دیو ته وایو که اوس تاسو سره پرابلم وي نو د شیډول اناؤنسمنٹ نه مخکې مخکې اینی کائنډ آف چینجز یا انرولمنٹ موږ کولای شو تاسو موږ سره رابطه وکړئ.
پرویز اقبال زیاته کړه چې د ووټونو اندراج په اړه په عام ولس کې شعور را بیدارولو په اړه د هغوی د ادارې لخوا بیا بیا غونډې او لاریونونه د جوړولو باوجود هم د ووټ اندراج په هکله د عام قبایلي ولس دلچسپي هم نه ده زیاته شوې. او د هغه په وینا عام ولس کې یو اړخ د قومي اسنادو لکه شناختي کارډونو پاسپورټ ډرایوینګ لایسنس یا د صحت او نورو مالي مرستو کارډونو لپاره د دغه ادارو دفترونو ته هر وخت ور رواني خو د ووټ اندراج په حق له دوی سوچ داسې جوړ شوی چې ګنی دغه کار د پاره به د کمیشن عمله هم د دوی کور ته ورځي. هغه وویل چې د هغو ادارې د عام ولس سیاسي مشرانو او د پارلماني غړو د عدم دسترسۍ باوجود کور په کور د ووټونو اندراج کولو دپاره ګرځنده یا موبایل ټیمونه هم اضافه کړي چا چې په باړه کې تر ډېره حده خپل وظیفه ترسره کړي او اوس به دغه کار په جمرود او لنډي کوتل کې هم شروع کولی شي. پرویز اقبال زیاته کړه چې د نو ووټونو اندراج دغه پروژه به د 2013 عمومي ټاکنو د حتمي نیټې تر اعلانولو دوام ولري. د خیبر ایجنسی د ټاکنو کمیشن چارواکو ځای پولیټیکل انتظامی او قبالی سیمو د تعلیم محکمې نکلکه غوښتنه وکړه چې د کال 2013 عمومي ټاکنو دپاره پولینګ سټیشن په حکومتي سکولونو کې جوړولو په غرض دی د سیمې واړه د ترهګرۍ متاثر سکولونو زر تر زره بیا تعمیر شروع کړي چې دغسې هغوی ته په راتلونکي عمومي ټاکنو کې د پولینګ سټیشنو جوړولو کې کوم مشکل نه وي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گئے سات خبری خبروں نے تغوگی او پچی وی بانی گوری اوز ہم د راتلن کی اختر د تیاریانو پر لڑکے عام خلق چی دی ہاوی د قربانی لپارا ساروی اغستلو حد سا ہم کبی پدغی کی دوی مارکیٹونو تدزی او مالگوری خوایی چی بای الوڑی شوی دی او ساروی چی دی ہاگا په تعداد کې هم کم ښکاری. په دې حق لبانې حمید الله رپورټ را لېږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د لوی اختر د قربانو دپاره د سارو خرڅ او اغست پستون شوی دی. د روایتي منډیو سره سره په ځینو لارو او میدانونو کې هم ساروي خرڅ ته ولاړ دي. د سارو نرخ د تیر کال په نسبت لږ تیز دی او د یوې قربانې درمیانه ګډ د 25,000، چیلې بزار د 15,000 او د سخین ساروي ریټونه د 30,000 نه پیل دي. زبیر هر کال میلې تر سوداګرۍ ساروی راولي او وایي
تیم راوسی تیر کالم تاوان کړي او دې کالم ان شاء الله بیا په دې امید راوسی چې تاوان بم راړو او مزوري بم پکې کو. خو مال دې کال کم دی منډه کې، وجه دا ده چې بس نوی نوی کم سوداګرو تاوانونه کړي او بس هغه وخه ګرانه شو. تیر کال 340 و، دې کال 350 ده، نو دې سره ریټونه هم د سارو خط.
خو یو اغستون کې عطا الله وایي د تیر کال او سخت کال د نرخونو سره ډیر اونچ نیچ نشته دی او نرخونه د تیر کال په نسبت یو فوټه خواږ دي.
خو سروې دغه 1,00,000 پورې څه کم 1,00,000 داسې خو گزارې حال سروې ملاویږي بیا دا شوقین کنه. او باقی دا نران سروې چې کوم دي دا ګران دي سخي او مادیانې دا ارزانې دي، حالانکه هغه وخم خوږې او په وخت ته خیم وي.
د پښتونخوا په منډیو کې دا غسخین ساروی چې د 3-5 قربانو د پاروی زیات اغستل کیږي او هم دغه وجه دا چې د دینر خونه هم تیز دي. که څه هم د سارو نرخونه ډیر نه دي خوځېدلي، خو د ګرانې نورې لړۍ د اغستونکو او قربانو ورکوونکو نه د سارو اغستلو توان شکولې دی. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
سټوډیوز نن دا وزم غو ساته خبری خبرونه چې تاسو په ریډیو باندې اوریدله، د دغه تر څنګ په ټي وي باندې ما وو هم دي. دا ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای. د ډیوا ریډیو خبرونه چې دی هغه لا هم دوام لري او راتلونکي پروګرام چې دی هغه های فایو پروګرام دی. نایله محمد او وکیل خان به تاسو ته یو خوندور پروګرام وړاندې کوي. تاسو هم په پروګرام کې د هغوی سره برخه اخیستل شئ. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پر وړاندې کولو کې موږ سره پروډیوسر شعیب زاده او موږ سره انجینیر زو جو او جان، د هغوی نه هم ډیره زیاته مننه کوو. وګو سي د واشنگتن ډي سي اسټوډیوز نازم زمونږه پروګرامونه لا هم دوام لري. قربانه وګمه جالوان او اشفاق مومند اخلو ستاسو نه اجازه. تعالی پامان.